ستړي مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر لز بجې شوې دي د شاهین بنرې ما او تاسو ته په دغه یو ساته غړې کې ارکل یو ساته خبرونه کې ارکلې و ما د خبرونه په ډومبه برخه کې تاسو ته په مهمو موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو په دوی منیمای کې به زمونږ ونی ز خبرونه سر به اوري خو راځي چې ډومبه د سیمې او نړۍ د چارو نزان خبر کو او د دې وخت خبرونه وو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو ویلي چې صوبایي حکومت له مرکزه د خپل برخې د پانګو ترلاسه کولو لپاره قانوني تقاضي نه دي پوره کړې. د پیښور په ځینو برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف احتجاجي مظاهرې شوې دي او د غزې په جنوبي ښار رفا کې د حماس د وسلوالو او اسرایلي ځواکونو ترمنځ جګړه لا ګړندې شوې ده. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په بجټ بحث روان دی او د اپوزیشن غړو ویلي چې صوبایي حکومت له مرکزه د خپل برخې د پانګو ترلاسه کولو لپاره قانوني او آئینی تقاضي نه دي پوره کړې. پرون د بحث پر مهال د پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي وویل چې د کال 2010 نو وروسته د قومي مالیاتي کمیشن د نه اعلانولو له کبله خیبر پختونخوا د خپل برخې د بلیون روپو نه بے برخې ده.
حکومت ملاو شو فیڈرل کے او مرکز کے او صوبے کے مو نوغنا باوجود ہم ددی چکم دے این ایف سی ایوارڈ اونکو دا ڈیر غٹا مسئلہ جو دے لوجہ کم از کم خیبر پختونخوا تا 200 ارب روپو نقصان شوے دے 200 ارب.
د جمعیت علماء اسلام پرلماني مشر لطف الرحمن هم په بجټ نیوکه وکړه او زیاته کړه چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د اقتصادي سروې نه بغیر صوبې بجټ وړاندې کړی دی او له حقیقت لری دی. خو د صوبایي حکومت وزیرانو د بجټ دفاع وکړه او زیاته کړه چې دا بجټ د خپل خلکو د خېګړې لپاره وړاندې کړی دی. په دغه اړه صوبایي وزیر فضل حکیم مشال لیډو ته وویل چې روایت خدا دی چې لومړی بجټ وفاقي حکومت وړاندې کی خو دا خبره د روایت نه بلکې د ولس د ګټه ده. د پیښور په ځینو برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف احتجاجي مظاهرې شوې دي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د تودوخې د کچې لوړېدو له کبله د بجلی د لوډ شیډنګ د کمولو هدایت جاری کړې دي. پرون د پیښور، اکبرپور او خوشا سیمو په سلګونو اوسېدونکي د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد سړکونو ته راووتل او د پیښور او اسلام آباد ترمنځ موټروی وتړله. وروستو د ضلعي انتظامیې د چارواکو مظاهرچیانو ترمنځ له خبرو وروستو دغه لویه لاره پرانستل شوه. دا مظاهرې په داسې حال کې ترسره شوې چې د پاکستان د نورو برخو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د تودوخې کچه لوړه شوې ده او تر اوږدو ساعتونو د بجلی نشتوالي د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان په مختلفو سیمو کې د لوډ شیډنګ کمولو هدایت جاری کړی دی. پرون د یوې سرکاري اعلامې تر مخه نوموړي د بجلی د انتظام مغلا په ضد د کمپاین د یوې غونډې د مشرې پر مهال زیاته کړه چې په سخته ګرمۍ کې د خلکو د اسانتیا لپاره د بجلی د ترسیل نظام ښه کول پکار دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور په سوابق کې د پیښور د لوی ستی کانال توسیع پروژې د لومړی برخې پرانسته کړې ده. د پاکستان د سرکاري ریډیو د راپور تر مخه پرون په دغه اړه را جوړ شوي دستوري ته نوموړي ویلي دي چې د نهرونو دا توسیعي منصوبه به د سیمې په پرمختیا کې مهم کردار ولوبوي. د سرکاري اعلامیې تر مخه دا پروژه په دریو پړاوونو کې د 15.6 بلین روپو په لګښت سرته رسي او 1.5 اکړ ځمکې د با اوبه ورکوي. د ازادي اروپا راډیو مشر وایي چې د دې راډیو د جورجیا سرویس با د جورجیا لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو شاته نشي. سټیپن کاپس دغه سرګندونې پرون وروستو لاغي کړي چې د جورجیا پارلمان د دغه هیواد د ولسمشر د ویټو په لغوه کولو سره د بهرنۍ ایجنټانو قانون منظور کا. سټیپن کاپس پرون په یو بیان کې وویل چې همدا لامل دی چې د جورجیا په لسګونو زره وګړي د دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلې دي. د نوموړي په وینا د جورجیا د بهرنیو استازیو ایجنټانو قانون لکه د روسیې په څیر د بیان د ازادۍ غلي کولو، دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسولو او د استبدادي رژیم په لور د شاتک په خاطر جوړ شوی دی. او د غزي په جنوبی خار رفح کې د حماس د وسلوالو او اسرایلی ځواکونو ترمنځ جګړه لا ګړندې شوې ده. د خار فلسطینی اوسیدونکو پرون په داسې حال کې د جګړې د زیاتېدو خبر ورکړی دی چې اسرایلی ځواکونو په سرحدي خارګوټي باندې بریدونه پیل کړل. دا خار یو وخت د غزي د وروستۍ پنازه په توګه لیدل کېده. په داسې حال کې چې امریکا او د اسرایلو نور متحدینو په دغه خار د بشپړ برید مخالفت کړی دی. اسرایل وایي د غزي او مصر پولی ته سیرمه په ختیځ رفح کې محدود عملیات کوي. پرون د رفح په لویدیځ کې د اسرایلو د توپونو او هوایی بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شو چې د عیني شهیدینو د بیړنیو کارکوونکو د روغتون د چارواکو په وینا زیاتره په خیمو کې ځای په ځای شوي وو. دا بریدونه په هماغه سیمه کې شوي چېرې چې د می په شپږویشتمه د بریدونو په نتیجه کې د بېکوره شوو فلسطینیانو په یو کیم اور لګید او 15 کسانې وژل. دا وو د دې خبرونه. خبرونه ورته اوریدونکو سره زموږ د موضوع ته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ډلو غړو د راتلونکي مالی کال لپاره د صوبایي حکومت بجټ مسترد کړی دی او دا یې غیر حقیقي بللې دی. پرون د سپیکر بابر سلیم سواتی په مشرۍ په غونډه کې د اپوزیشن غړو وویل چې د وفاقي حکومت لخوا د مالی منصوبو د اعلان نه وړاندې د صوبایي بجټ وړاندې کول یو سیاسي چال دی. بلخوا صوبایي وزیرانو د بجټ دفاع کړې ده. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
تیره ورځ د بحث پر مهال د پاکستان پیپلز وند پارلیمانی مشر احمد کندی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په بجټ کې له وفاقه د صوبې د خپل حق د مالی پنګو ذکر شوی، خو د دې ترلاسه کولو لپاره صوبایي حکومت قانوني او آئینی تقاضی نه دی پوره کړی. هغه په دغه لړ کې له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د 2010 نه پس د نوي ان اف سي ایوارډ نه کولو په وجه صوبایي حکومت له وفاقه د خپلې برخې د اربونو روپو ترلاسه کولو نه بې برخې پاتې شوی.
را 7th ان اف سی ایوارډ شو پیپلز پارټي دور کې هغه کې دا سټرکچرل چینج راغلی. مخکې به دا آبادی په مونږ تناسب باندې به وسایل تقسیمېدل. 7th ان اف سی ایوارډ کې دا 4 انډیکیټرز باندې دا ویټیجز تقسیم شو. آبادی 82% شو. پاورټی چې او بیکورډنس چې کم دی دا 10.3% شو. ریونیو جنریشن 5% شو. انورس پاپولیشن ډینسټی 2.7% شو. جنرل سیلز ټیکس آن سروسز چې کم دی دا صوبې ته ملاو شو. نو دا خبرې وار آن ټیرر 1% ملاو شو. دا ان اف سی 7th چې کم دی ریزلټس دي دی ته حکومت ملاو شو فیڈرل کې او مرکز کې او صوبې کې مو نوغنه باوجود هم د دې چې کم دی ان اف سی ایوارډ اونکو دا ډېر غټه مسله جوړه دی. له وجه کم از کم خیبر پختونخوا ته 200 روپو نقصان شوی دی. 200
د جمعیت علماء اسلام فی پارلیمانی مشر لطف الرحمن هم په وړاندې کړې شوی بجټ نیوکې وکړې او هغه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې دا بجټ ځکه په حقیقت مبنی نه دی چې اول د وفاقي بجټ نه وړاندې د هیواد یو اقتصادي سروې وړاندې کیږي او بیا وفاقي بجټ وړاندې کیږي او د هغې وروسته بیا صوبایي حکومتونه خپلې بودیجې وړاندې کوي.
چې دا پاکستان په تاریخ کې اول ځل داسې وشو چې د مرکز بجټ نه مخکې صوبه بجټ پیش کی او دا به هم تاریخ کې اول ځل کیږي چې بجټ په پاس شي او مرکز بلا بجټ نه پیش کړي او بیا اکنامیک سروې چې کوم دا از مرکزی بجټ نه یو ورځ مخکې راځي. نو چې تاسو د اکنامیک سروې په باره کې معلومات نه وي او ته بجټ جوړ کې او چې کوم شو خوبونه تا ور ښکارا کړی نو هغه ټول چکنا چور سی ځکه چې حقیقت سره به دغه تعلق دی.
د پاکستان پیپلز ګوند ارباب زرک خان په خپل وینا کې ویل چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه ډیره کمه ده ځکه چې خپل د صوبایي حکومت د بجټ په دستاویزاتو کې د ګرانۍ شرحه ډیره زیاته خودلې شوې ده.
د بجټ وایټ پیپر دی هغه کې دی پریډیکټ کړی دی چې انفلیشن باندې کال 26% او تنخواه 10% زیاته کړی ده. نو ما وته دا فارمولا ورک چې دینه علاوه کم د دې صوبې حکومت خرچه را د تنخواه او د پنشن نه علاوه هغه 40% زیاته کړی ده. نو په کار چې دی خپل خرچه کم کی او هغه په ځای د تنخواه او پنشن چې کم دی دا زیات کی چې څنګه پاکستان پیپلز پارټي په وفاق کې 25% ډیماند کړی دی زیاتولو. نو دا څنګه په صوبې کې ډیماند کوي چې د تنخواه او پنشن 25% زیات
خود حزب اختلاف د غړو د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیرانو او د حکمران غوند د اسمبلی غړو د پیشکړی بجټ ستاینه وکړه او د وفاق نه وړاندې د بجټ پیش کولو دفاع هم وکړه. صوبائی وزیر فضل حکیم خان په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
روایت جدا شهر د خپل قوم سره خېګړې کول جدا شهر هغه په کار دادا چې زمونږ د کم بجټ چې موږ پېښ کوو دا غیر ډېر بهترین بجټ پېښ کی چې زمونږ د بجټ کمزور شانته وینی دا جزانه بجټ وینی چې په کار دی چې دا غاده دی نه غریب خلکو ته کمزور خلکو ته سو سو چند ریلیف ورکی موږ هغه ته ریکوست کوو روایت خبره نه قوم ته پیدا رسول په کار دی
یاد دی وی چې د خزانه صوبائی وزیر د مئی په سالی رښتمه د ول سوا سلور 50 ارب روپو بجټ په صوبائی سملای کې وړاندې کړي وو او هغه په دغه محل ویلی وو چې د روان مالی کال د بجټ د جاری اخراجاتو او پرمختیایي کارونو د لګښتونو اندازه 1450 ارب روپی ده او په دې حساب دا بجټ د 100 ارب روپو سرپلس بجټ دی.
دا غلام غوث راپور موریدم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې وفاقي حکومت ورله د پخوانیو قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره پوره پانګې نه ورکوي، د قامی جمهوری غورځنګ مشر محسن داوود ویلي چې ټولو سیاسي حکومتونو د قبایلي سیمو پرمختګ ته پام نه دی کړی او د وی پالیسۍ د لاندې دغلته د کاروبار پر ځای جنگ ته وده ورکړې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې د قبایلي ضلعو د پانګو د کمی ستونزه د نوي ان اف سي ایوارډ پرته نشي هوارې دی. په دغه اړه ورسره ما نورې خبرې کړې دي، راځي چې د غور
یو کمیټی جوړه کړه وه په قومي اسمبلی کې د بارډر ټریډ حوالے سره. په هغه کې موږ ډېر زیات کوششونه وکړل. تېر کالم کې کله د بجټ اجلاس پر مخ کې زموږ میټینګ شو، نو هغه فیصله کړې وه چې د پټاو د پاټا تر شوي پاټا چې کوم د ټیکس اگزمپشن دی هغه موږ ختمو. هغه باندې دا کوله چې دا ایم ایف طرف نه موږ باندې دا مجبوري ده موږ مخامخ کوو، خو بهر موږ چې زور پر راوړو نو بیا نه ایم ایف نه یو شو نه بل شو هغه موږ ته اندازه ولګېده چې دا ایم ایف دی اسې باندې کوي. هغه بیا یو کال پر موږ په غیر ریلیکسیشن واخیست خو دا خبره اورو چې دی ورته یو ځل بیا راځه او څه ګورو چې څه جوړي.
خا کو د دې خلکو د ډېرې مسلې چې در دی و جیم دی چې د قبایلی ضلعو د پاره پرمختیایي پانګې چې دی هغه پوره نه دی، کمی دی او هغه په سمه توګه نه استعمالیږي او د پېښور نه د اسلام آباد نه هلته د هغې منتقل کول او د هغې پراپر یوټیلایزیشن یو غټه ایشو ده. نو په دې موجوده بجټونو چې کوم را روان دي څه هیلم دي د دې نه چې آیا دغه پانګې به پوره ورکړل شي، ځکه چې صوبې او د مرکز خو په دې باندې خبرې هم روانې دي او صوبه هم دا چې وایي چې موږ دوی پیسې نه راکوي د فاټا لپاره.
خو ان ایف سی اوارډ چې کله کې تو په 2014 کې هغه وخت کې دا لسم ترمیم لا دا 15 ترمیم لا نو شوې، نو پاتې کوم بجټ هغه ډایرکټ د وفاق د دفاع منیسټر په توګه څو هغه لا یو فکس مو دی هغه بس کله پاتا د پښتونخوا یې څه جوړ شو 15 ایمي ترمیم وشو، نو بیا خریا هغه روټ ولا بدل کو الاره ولا بدل کړو ماغه پیسې بیا د دوی په تر راځي صوبه ته یې سبا خپل کې تاسو واچو او مطلب سم موږ درکو، نو هغه به صبح کله پکې صبح واچو ولې کله په توان نه چاو ولې واځي پټا کوم خپل برخه په پیلا خو ورته نه کله براغله نو هغه به بیا په صبح کې چې کوم یو ضرور وزیر او هغه به د پټا په فون به په بټا کړو هغه به یو باندې په پلا باندې موږ چلته په پارلیمنت کې وو هغه وخت کې په دې باندې موږ ډېر بحث کړو. تر هغه وخت دا مسله نه حل کیږي چې سوپر نه وي نه سی واټ نه شي او په ان اف سی واټ کې خصوصاً
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا د بجلی د لوډ شیډنګ سره مخ ده، د کوهارت یونیورسيټي د هنګو کیمپس د کوونکې وایي زده کړې اغیزمنې شوې دي او په د سخته ګرمۍ کې د سکلو پاکې اوبه هم نه مومي. بلخوا د پوهنتون مشر وایي چې د زده کوونکو د ستونزو د هواري هڅې کوي خو د بجلی د لوډ شیډنګ معاملې په اختیار کې نه ده. د یادونې وړ ده چې په دې ورځو کې په پوهنتون کې د ځینو ټولګو امتحانونه هم روان دي. پدغه اړه ممتاز بنگش نور تفصیل راکړي.
د کوهارت پهنتون هنګو کیمپس د کون کی وای یاد پهنتون کې د اسانتیاو کموالی لوجه نه یوازې جون ګران شوه بلکې د زده کړو بهيري هم اغیزمن شوه دي. د یاد پهنتون زده کون کی حضرت عمر مشار ریډیو ته ویلي دوی ته لوی استونزه د بجلی او د سخلو ده او بوده
چې دي کې کوم استل کې ټیچرون دی پلس سټوډنټون دی غوته ډیر زوړ تکلیف ته او غ سره سره څومره نن سبا خو ډیجیټل دور دی پدې کې چې بجلی نه وي نو یو کار ممکن نه ده. نو ټولو نه غټه مسله خو بجلی ده او غ سره سره وب سخنو ته وبنيسته دي چې سټوډنټ ته شي کلاس والی غدا بعد غو وب وسخي.
د زده کوونکو ځای مشر محمد فیاض وای هنګو زله د تیل او د ګیس تولیدي سیمه ده باید چې په صوبایي او قومي اسمبلی کې د سیمې استاذي هنګو ته خپل حق راوړلو لپاره کردار ولوبوي او د پوهنتون زده کوونکو او خوونکو تورپی خوستونزو هوارولو لپاره دي ګمونه پورته کړي.
تاسو هغه نه چې مونږ ته د بل حق زمونږ پاواله کوي نه زما د ضلع چې کومه منافد استاذ ته ملاوي کې کوم وسایل د استاذ ته ملاويږي نو په بدله کې زما کډیر نه وي دوی 50-60% د دې حل کېدلو کوشش خو لري کنه.
په اړه مو د کوهارت پوهنتون مشر یا وایس چانسلر پروفیسر نصیر الدین سره خبرې وشوې نو هغه بیګا نو وخت مشال ډیو ته ویلي پوهنتون لا اړه خاص د کوونکو ته اسانتیاوي ورکوي خو ځینې ستونزې د پوهنتون انتظامیا نشي هوارولې ځکه چې دا د صوبایي یا د وفاقي حکومتونو سره تړاو لري.
مو هر شای کوهارت انستیتو کوم د اس پازول دی هغه مو ورکو خو ځینې د څه خبرې دي فار ایگزامپل لوکل ایریا کې الته بجلی زی مینتا بجلی وی گینتا نوی نغه مو په واس کې نه ده چې کوم کار باندې شو دي هغه نو ستاسو تعلق نه ده هغه په دې هغه دي ځا خپل کوم تنظیمي ده حایب صاحب ته تر مسلې کوم د جلد جلد حل کی ولی ته مشمان التا اگزام روان د شپې او غشپ بجلی نوی اند سه وو بو د مسله ده.
بل خو ده هنګو زلي تنظیمي مشر یا ډیپټی کمشنر حیدر حسین 13 ورځ رسنه او ته ویلي په هنتون کې د سخلو د وبو او د بجلی ستونزې هواره ولول لپاره اړوند چر کو سره خبرې روانې دي او ډېر ضربا یادې ستونزې هوارې شي. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ.
په پاکستان کې د پشکال د بارانونو په اړه خبر شوی چرنیز راپور وایي چې سږ کال له جون څخه تر سپتمبر میاشتې د زیاتو او بې ساري بارانونو امکان دی. د مه په 15مه د خبر شوی راپور د څړنکارانو تر مخه د جون، جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په بلوچستان او سند کې تر معمول زیات بارانونه او سیلابونه راتللې شي. یادونه وړ ده چې په بلوچستان کې د کال 2023م د پشکال بارانونو لکبل په ګڼو سیمو کې سیلابونه راغلي وو چې لکبل تر 500 زیات کسان وجل شوی وو. پدغه اړه باندې نور تفصیل د بوریوال کاکړ پر راپور.
په پاکستان کې د پشکال بارانونو په اړه خبر شوی څېړنیز رپورت وایي سږ کال له جون څخه تر سپتمبر میاشتې د زیاتو او بې ساري بارانونو امکان دی. د مئی پر 15مه خبر شوی رپورت کې ویل شوی چې تیر کلونو ته په کتو سږ کال هم شاید اقلیمی بدلون له کبله د پشکال بارانونو د پراخو مالی او ځاني تاوانونو سبب سي. د رپورت په څېړونکو کې شامل د پاکستان ایئر کوالټي انیشیټیو نومي ادارې غړي سندو رضا د مئی پر 28مه مشال راډیو ته وویل د دې رپورت هدف دا دی چې د اړوند ادارو لارښوونه وسی.
جو گلوبل پیرامیټرز
هم موږ د دې کلنی رپورت په برابرولو کې د نړیوالو ادارو پیمانی هم په پام کې نیسو. هغه ځکه چې په شکل هر کال مختلف وي خو له تیرو کلونو سره بیا هم لږ ډیر ورته والی لري. د هر سطح په کتو موږ سخ کال داسې وړاندوینه کړې چې په بلوچستان کې خی د پخوا پرتلا 130% زیات باران وشي
چې معمول 140% زیات بارشو کا امکان ہے.
څېړونکي سیدو رضا وویل دوی د پاکستان پر مرکزی او صوبایي ادارو ټینګار کوي چې د دوی او نړیوالو ادارو د ریپورتونو په پام کې ونیسي.
نه صرف هم بلکې جو اپ عالمی ادارې
نه واځي موږ بلکې نړیوالو ادارو هم په بلوچستان او سند کې د جون جولای اګست او سپتمبر په میاشتو کې تر معمول د زیات باران وړاندوینه کړې ده. نو زموږ د سیړنې پایلې هم د نړیوالو ادارو هغوی ته ورته دي. نو په کار ده چې ټول اړوند ادارې د بیړنیو حالاتو لپاره تیار اوسي.
په بلوچستان کې د 2022 کال د اوړي یا پشکال بارانونو له کبله په ګڼو سیمو کې سیلابونه راغلي وو چې له کبله یې تر 2500 زیات کسان وژل شوي وو. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې هغه وخت مشال رډیو ته ویلي وو چې سیلابونو په صوبه کې لږ تر لږ 10000 کورونه ړنګ کړي او یا زیانمن کړي وو. د یادې ادارې د مرستندوی چارو څارونکي محمد فهد د مئی پر 28 مشال رډی ته ویل چې دوی اقلیمی بدلون ته په کتو سرش کال د اوړي ممکنه بارانونو ته ځانګړی پلان تیار کړی دی. دوی ویل ټولې اړوندې حکومتي ادارې په دې اړه ژغولې دي او هغوی ته یې د ممکنه بیړنیو حالاتو پر مهال د ذمواریو ترسره کولو لارښوونه کړې ده.
موږ چې د 2022 کال له سیلابونو کومه زده کړه وکړه نو د هغې په بنیاد ویلی شو چې هغه وخت د زیانونو تر ټولو لویه وجه پر خوړونو یا ورته نږدې اوسېده او ورسره د ډیمونو ماتېده وو. دا ځل مو ټولې اړوند ادارې په خپل بیړني پلان کې شاملې کړې دي. دا پلان تیار دی او د منظورۍ په حالت کې دی. ډېر ژر به له دې ټولو ادارو سره شریک شي او په دې کې هغوی ټولو ته لارښوونه شوې ده چې په بیړنیو حالاتو کې باید څه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر پشکال وړاندې بارانونو تر 140 زیات کسان وژلي او پراخ مالی تاوانونه یې اړولي دي. له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د پشکال موسم په ځانګړې توګه بلوچستان، خیبر پښتونخوا او سند کې ډیر خونړی او زیان رسوونکي اوسېدلې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خبر ضلع پلنډ کوتل کې د پښتو د نوموړي شاعر امیر حمزه خان شینواري په مزار جوړ شوی کلتوري ودانۍ ته نوې بڼه ورکړل شوې او د ښکلا او مرمت کار پای ته رسیدلی دی. دا نوې تعمیراتي کار د فرنټیر کور ځواک نارت څنګه په مرسته ترسره شوی دی. د سیمې د شاعرانو لیکوالانو اتحادیو د کلتوري ودانۍ د نوي کار هرکلی کړی دی او ویلي دي چې باید حکومت د داسې شخصیاتو کار او زیار د را روانو نسلونو لپاره خوندې کړي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي.
د امیر حمزه خان شینواری مزار ته راغلی لیکوال پروفیسر ډاکټر محمد یوسف مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې خوشاله دي چې دې مزار او کلتوري ودانۍ ته یو نوی ډیزاین یا شکل ورکړل شو.
د دې د تزینو آرش تزه ډیر د قدر په نظر ګورم او وایم چې خیبر پښتونخوا حکومت باید چې داسې ثقافتي کارونه او دغه شانې د پښتو د ادب او ادب سره تعلق لرونکي خلکو ته توجه ورکړي چې د دوی باقیات د راتلونکو نسلونو لپاره محفوظ کړئ شي.
پروفیسر ډاکټر محمد یوسف د حمزه شینواری په شاعرۍ، ژوند او فن باندې هم خپل خیالات څرګند کړل.
کله چې حمزه بابا ویلو چې لا خو تخیل د حمزه تت نه دی چا ویل پښتو کې غزل چرته دی. د حمزه بابا په شاعرۍ کې رومانویت هم دی او تصوف هم دی، فلسفه او انسان دوستی هم په جوت نظر راځي او د اخوی د رومانویت عکاس او نظم جونګړه کم چې ډیرو خاغلو ویلې دا راځي چې و جوړه کو جنگل په جنگل کې او دغه یو نظم داس یو نظم دی چې د رومانویت هغه تمام عناصر په دې کې موجود دي لکه چې خو وی چې اکلا د پوهې نه هم ستاد او چت داس مقام ته رسیدلې ما د دې غزل لومبه شعر رومانوی دی هغه داس دی چې د لسترګو پر وتلې ما الا د زړه ته رسیدلې ما
د خبر زلی یو ځوان لیکوال هجرت علی پر دی ویل چې په خوا به خلک یوازې د امیر حمزه خان شینواری مزار کتو او دعا ته راتلل خو اوس په کې لایبرری هم فعال کړل شو او د حمزه شینواری په شخصیت باندې په کې کتابونه هم لوستای شي
اوس خلکو ته سیلګرو ته د عقیدت مند ته د موقع ملاوي چې د بابا تصنیف ګوري د غزل ګوري د ژوند په حواله سره چې کوم لټریچر پروته په لایبرری کې هغه هم دوه استفاده حاصلول شي حمزه بابا وای چې خپل ژبې او تهذیب چې شاکا ملګرتیا له هغه کام بجوندو نکه اول خپل جبه پس لنور جبه به بنیاد امارت خو سمون نکه
امیر حمزه خان شینواری په کال 1901 کې د خیبر ضلع په لنډ کوتل یا لوړګي کې زګیدل او په 1994 کې وفات شوای او په مزارې د کلتوري ودانی په لومړی وار په 2015 کې جوړه شوې وه چې اوس پکې یو وار بیا د مرمت او ښکلا کار وکړل شو فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو ته وګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
د افغانستان د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د کتاب د ونې په پار د نندارتون تابع شوی و چې پکې په بیلابیلو موضوعاتو کتابونه ایښودل شوي وو په نندارتون کې زده کوونکو لیکوالانو د کتابونو د خپرندوی ادارو مشرانو برخه واخیسته د نندارتون مرام خلک کتاب لوستنې ته تشویقول او پارزانه بیا کتابونه پلورلو په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکړي
د کتابونو د نمانځنې په پار د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې هم کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او بیلابیلو کتابونو سره د دوی د بلدولو په موخه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و زرمت چې پخوا د پکتیا د ناامنو سیمو څخه وه د جګړو او ناسمو شرایطو د لاسه یې ډیری خلک په ځانګړي ډول ځوانان له زده کړو او کتاب لوستنې بې برخې پاتې شوي او اوس هم په دې برخو کې اړینې اسانتیاوې نه لري د زرمت یو اوسیدونکي ترا محمد صادق مشال رادیو ته ویل
هیله مام دغه چې دا فرصتونه راته برابر شي تر څو هغه ستوند چې ځوانان لري د مطالعه په برخه کې د نیټ د انټرنیټ په برخه کې چې د مطالعه لپاره کوم مواد چې دی اړتیا لري محصلین دي د ونځیو زکونکو دي په اسانۍ سره وکول شي چې د نړۍ له ګوټ ګوټ نه هغه څه چې دی په کوم موضوع باندې مواد غوړي هغه په اسانۍ سره لاسته راوړي او ځان خبر کړي
د پکتیا په زرمت کې د کتابونو نندارتون او د کتاب لوستنې د اونۍ د نمانځنې پروګرام د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست نیولای وو په دې نندارتون کې د پکتیا ولایت یو شمېر کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه په لږه بیه خرڅونه ته ایښي وو تر څو ځوانان کتاب لوستنې ته وهڅول شي د یو کتاب پلورنځي مسؤول عاشق الله وویل
هغه کتابونه چې مخکې مو په کتابتون کې په 100 افغانۍ ورکول یا په 90 افغانۍ مو ورکول هغه د دې نندارتون تخفیف لپاره موږ 500 افغانۍ باندې ورکو ځکه چې د خلکو اقتصاد چې دلته کمزورې دي نو موږ کتابونو کې تخفیف 500 پیسې دروستل دي
سره لري چې ټولنیز شبکې د نننۍ نړۍ له مهمو پرمختګونو دي او د نړۍ لپاره پیښو د خبرونی او نورو ته په پیغام رسولو کې اسانتیا او چټکتیا پیدا کړي خو بیا بل لوري ته تر پخوا د کتابونو د چاپ او کتاب لوستنې بهیر ورو کړای دی د پکتیا پوهنتون محصل حاکم خان وایي
ځوانانو اوس وخت کې چې دا سوشل میډیا تر ډیره مخه کړې ده چې دا په راتلونکي کې د ځوانانو په روان باندې بد اغیز لري ځکه چې د سترګو دید د نور رواني تکلیفونه هم رامنځته کوي کوم معلومات یا پوهه چې د کتاب لوستلو کې د هغه په هیڅ شکم نشته
د زرمت ولسوالۍ کې د کتابونو د نندارتون له جوړېدو مخکې د کتاب لوستنې د اونۍ په پار د پکتیا په پوهنتون کې د کتابونو د ارزښت په باب علمي سیمینار او تر څنګ د کتابونو نندارتون جوړ شوی و چې د دې ولایت یو شمېر خلک او محصلان لیدلو ته ورغلي ول په افغانستان کې د کتابونو نمانځل له لسو کلونو راهیسې پیل شوي چې په دې نمانځنو کې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خبرې کیږي
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رود اوګې رودن کو امده دغه سره د روانې خبرونې نیمایته رسیدلې یو د دې وخت مهم خبرونه دا دي چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په بجټ بحث روان دی او د اپوزیشن غړو ویلي دي چې صوبایي حکومت له مرکزه د خپل برخې د پانګو ترلاسه کولو لپاره قانوني او آئینی تقاضې نه دي پوره کړې. د پېښور په ځینو برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف احتجاجي مظاهرې شوې دي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د تودوخه د کچې لوړېدو له کبله د بجلی د لوډ شیډنګ د کمولو هدایت جاری کړې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور په سوابه کې د پېښور د لوی ستي کانال توسیع پروژې د لومړۍ برخې پرانسته کړې ده. اوس وخت شوې دي زموږ د ونیز خبرونې سروې د خبرونه تاسو د پاره مليها امیرزاده وړاندې کی چې نن په کې د سیاسي او ولسی فعال پلوشا عباس سره خبرې کړي.
السلام علیکم مليها امیرزاده یم. د پښتنو خزو د ناستر وړونو پاره اونې خبرونه سروې کې مو هر کله کوم پدې خبرونه کې لم خبرو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو.
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاس تراوړو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو سلامونه. مې ومنه مليها میرزاده مو پسر ویونی خبرونه کې مهر کلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن را سره په پروګرام کې پلوشا عباس صاحب ملمنه ده. پلوشا ټولنیزه فعال او سیاسي مبارزه ده. غوی د خزو او ماشومانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي او د غوی د مسلو په ګډون په سیاسي چارو لیکنه کوي. پلوشا عباس د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د سانګې مشره هم پاتې شوی. په خبرونه کې د ملمنې کار ژوند او کوششونو ته کتنه کوو. نو سروې خبرونه ته خراغلاس مليها میرزاده يم. د پروګرام قربانا ما سره ملمنه د پلوشا عباس صاحبه. هغه ته په خبرونه کې هرکلی وایو. السلام علیکم ستړي مشي.
وعلیکم السلام. ډیر مننه پروگرام کې شریکولو لپاره خوشاله
یم. مننه پلوشا صاحبہ. مونږ خوشاله یو چې تاسو مونږ سره ګډون کوئ. بلکې د مشال ریډیو پروگرامونه کې چې تاسو کلم بلنه درکو نو تاسو ډیر په کلاو زړه مونږ سره همیشه ساخلې نو ډیر منندوی یو. امید کوم چې خبرې تاسو
خیر خیر دې او تاسو عزت من چې تاسو مونږ له موقع را کې د خپل خبرو تاسو سره شریکول.
مننه پلوشا صاحبہ. نو بس د نیم سات کې به مونږ خبرې کوو چې د پلوشا عباس جون سنگ دی او پلوشا عباس سکه د پښتنې ټولنې لپاره په دې خمونګه خبرې کړې دي. خو هغه کم ښکاری نو مونږ غواړو چې یو ځل بیا کتنه وکړو تاسو کار ته. نو پلوشا عباس صاحب تاسو سیاسي مبارزه هم یې ټولنیز فعال هم یې. آی بار کې خو به تاسو نه کوو د خیبر پښتونخوا د کمې سیمې سره تاسو تعلق دی.
ګور جی زما خو تعلق چار سدی سره دی. د شپقدر رسیم ناز تعلق لرم او زما دا بابام سیاست سره تعلق او سیاست همغه لگا دا پیدائش نظم غو پوی دکې دی او نور چې کما خور سره زما تعلق دی. نو دا بچا خان بابا خور دا ګور ګوند کی ورځه کی نو زمغه بیسیک ایدیولوژي چې کوم شروع شوه دی. نو دا بچا خان بابا دا فلسفه نه شروع شوه دی او باغی قائم نه نور ز پوره.
نو مطلب چې تاسو د بچا خان بابا چې دی داغوی په فلسفه باندې روان یې مخ کې تا او تاسو جون چې دی مقصد هم تاسو هغه جوړ کړی دی. ولر شابا صاحب تاسو د شپکه در سره تاسو تعلق دی. سیاست طرف ته تاسو څنګه پام شو لکه د خیبر پښتونخوا د غوسیمو ته چې مونږ وګورو بیا په تیر کلیوالو سیمو ته کو ګورو نو مونږ داسې آیا وینو چې زیاتې نه زیاتې جنہ کې راغلي دي سیاست ته او خزه په خاصه توګه کنه.
بالکل لکه عملی سیاست کې خو شب قدر سیمینا شتکسان به ایم خدا چې موږ سوچو کو د چار سره نه خو بیگم نسیم ولی خان مور بیبي واز د فرست لیډی چې هغه دونه سترګل کو زمګره پار یو رول ماډل شو او زما د بابا تعلق چې پیدا شوه ما غرض کو په وسه کافی زیات اکټیو رول او
دا سے حالات و سیاسی چاہوی با دیر زیادہ ایکٹیو زمان خیال چمگا بس مینا کے سیاست روڑے ہو دا خصو دا پارا دیر زیادہ گران ہو زمان خیال چیزو خود اخبر فیملی فرسٹ پولیٹیکل ایکٹیویسٹ یا سیاست دان ہے مد اخبر خاندان زمگا دیر ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ فیملی دا دا بمو ہے مچے الیکشن تے مس کانسیپشنز بھی خود زمگا اخبر چکم فیملی دا ماشاء اللہ لتا ایجوکیشن ریٹس دیر ہائی دا دیر پخوا دا سے لکا زمان یا و زمان دا دادا مور غیل با پختو اردو لیکل ورد للم و انفارمل ایجوکیشن ہو اور خدا وچ سیاست یو دا سی فیلڈ دے تاسو گورے چی اگے کے زیادتر سٹونز ای دا خزو دا پارا نو دی وچ دا پارا خزے مقصر دا نم دی اور فیملی سٹم کافی ریزرویشن زی خو بارال چی کم ستاسو ایمبیشن زی کم ایم زی خدا پاک لارم جوڑا کی اور بیا ما تا سدونا گرانا خو نوک گرانا وم خو گرانا نم وان دا وادن پس دا پولیٹکس تر آگلی ما زمان ما شمانو اور بیا دا وچ تاسو یو دا سی کس تاسو پلاری کافی سٹرونگ پرسنلیٹی و دا دادا دادی لے نو بیا تاسو تخپل یو ڈیفرنٹ مقام جوړول کې نورم زیات ستونزي
بالکل تپوسنه کو تاسو وی چې آسان مو غرانم وا آسان سنگ وا غران سنگ وا ځکه چې تاسو خو وی چې تعلق دی وی سیاسي کورنۍ سره نو فکر کوم چې تاسو هغه ستونزه نه و خو تاسو وی چې تاسو بابا یو لوی سیاستوالو او هغه سره تاسو تړل کیږي او هغه تم چې تاسو والد صاحب ته خلک ګوري نو تاسو نم کیږي نو چیلنجونه ذکر وکړي چې څنګه قسمه چیلنجونه سره تاسو مخامخ
بالکل جی بیسیکلی خو آسان پدې وچې زما خپل ډیټرمینیشن زه یو کار کول غواړم نو مطلب کافی سٹبن ما غو طرف ته زرا شم کس ایم نو زه لوجیکل ریزن سره خلق کنوینس کوم دا لیک ډیر راک کول بشتا دادا دا وچې دا غوي خو لکه ډیر ایکټیو ماشاءالله کیریئر دی الله دې ژوندې لري اوسم لوی انٹلیکچوئلس کے پا سیاست میں علاوہ ہوئی رائٹنگس کے مدے اگر لرل رے لوگوں نے کردار بیسیکلی آغا سے ما چرے لکہ ار چاہتا کپتی زمان خیال چھے کم گندونوں کے زپاتے شوئے ہم دیرو کہ اگیتا ہم پتہ نہ ہو چھے زدہ بشیر خان لورے یا زمان آمی سر تعلق دے نما سر نیم استعمال کرو نا فیملی نیم پخپل بیس باندے دوامی نیشنل پارٹی چھے کم گند جوڑ شو دا غی فاؤنڈنگ ممبرز کیوں نیشنل یوت آرگنائزیشن اگے نما ابتدا کرے وادر وائز تزتلم مدر پارٹی تما تا آغا وقت کم ٹائم ہو چانس ہو آفر جو فولک ما خپل یو شناخ جوړ کړي کبیا خدای خدمتگار اورګنایزیشن د ان پی او هغه د بچا خان ټرست زدا غي فاوندنګ ممبرز کیو هغه کا پریکټیکل او سخت کار او د خزو د پاره خو کافی خو لکه ما لکه مطلب دا غوی هغه رسول اعلان د داسې نه ډیر خلک ټیکم د ټیک د خاندان لیگسی یا قربانی پاتې شوی نو زده کې سبد نه ګړم دار چا خپل سوچ دی خو زما خپل ذاتی سوچ دا دی چې زه خپل مقام ته په سختم جوړیږم ماته ډیر ستونزې راځي او سم راځي خو زه رسم نو زبا خپل بیس باندھے رسم د چا په سر نیم یا پا بیس باندھے نو زبا خپل آئیڈینٹیٹی جوړو لیک یو ون
ډیر ښه امین او بلوشه صاحبہ تپوس په کوم اساسو د خرګنې طرف نه څنګه ملاتړ پوره حاصل لیتا ساسو د جون ملګری د طرف نه ساسو مسخر خواخي او وی ساسو پوره ملاتړ کوي
ګوره جی زما چې کوم هسبند دی نو هغه خو ټوټلی ډفرنٹ پروفیشن کې دی آی ٹی پروفیشنل انسان دی او دا وی کافی ډفرنٹ ډومین دی بینکنګ سیکٹر کې دا وی کافی ڈفرنٹ اور کافی کوالیفائڈ انسان دے مطلب اگر یوکار نہ نما منی کولش یو نما منی کئی اگا زم گا یو انڈرسٹینڈنگ دا خز خاون لگا مطلب یو انڈرسٹینڈنگ دا دے چاگا ماتی چتا سکار کے داری گوڈز اینڈ بیڈ بت پخپل ان کے لگا دو نہ حد پورے اگا ما سپورٹ کئی نو لگا منی کول یا سپورٹ کول اور بیسیکلی چې زما کوم سفر غرنه ده نو زما مدر ان لو خو زما چې واده شوی دی اغه اونو الله دی بخ فادر ان کوم کافی ڈیفرنٹ سیکٹر والا یو بیوروکریٹ ہو نو اغه ایدیالوجی او زما ایدیالوجی کی پولیٹیکل ایدیالوجی کوم زما ډیر فرق دی اغه ستون دې راز چی جی خو بیسیکلی بس اغه ریسپیکټ لري زما د ویوز د پارا او زرا اغه د ویوز د پارا ریسپیکټ لرم او مې به چې کوم خزه سیاست دانا نه دی اپ نورم نو پدې حق لا ما پیجنې چې زه څو په حق کې هغه د ارزې نو زه دا ری سپورت کوم
اختلاف د نظر پدې باندې بم خبرې کو چې په ټولنه کې په زغم او برداشت سره څنګه خلک سیاسي خبرې کولې شي خپل نظر هم لري شي خو یو اوریدونکو لرو اولغوي ته ورور کو چې تاسو نه پوښتنه لري بیا براشو تاسو جواب ته اوس پیغامونه په زده فیسبوک نه ولولم سلامونه ستړي مشي
سلام ته دی وعلیکم السلام ملیح جان سلامونه تاسو ته او استاذ ملمنا عباس صاحب ته او کتون کوردونکو ته نه کې هلو مینا احترامات خدای دا وګشت تاسو خو او خبرونه بل کړی وی
وعلیکم السلام ډیر ډیر مننه بابر افتخار چې تاسو بیا ټلیفون کو خبرونه کې می سوا خسته څه پوښتنه لري
مننه ملیح الله دې راته سلامت لره خوشاله اوسېږي مننه مونږ په تاسو باندې یو اسپیشلی زمونږ په ملمنه باندې مونږ ډېر ویار کوو چې د پښتنو خواندې په خپل لپاره د اساسي حقونو لپاره جنگیږي مونږ ډېر ویار در باندې کوو په تاسو باندې تبوس بغداد نه کوم چې دې په خپل لوړ زده کړې څومره کړې دي یا څومره کالج رسا یا څومره په پوهنتون رسا کړې دي بل تبوس بغداد نه کوم چې دو چې سره راتلا یعنی پالیټیکس فیلډ ته یا مطلب سیاست شوبې ته راتلا آیا د خپل سخندونه فیس کړی دي یا مطلب سم مشکلات سره مخامخ و څنګه راغله ام مشکلات مقابله څنګه وکړه او نن سبا جناکي دا مشکلات څنګه یا د چیلنجز چې کوم دي سپیشلی خزیتا پټولنه کې ډیر چیلنجز راځي چې مطلب یاره تاسو سیاست اړخته مرزي مطلب تاسو په کورونو باندې کېنی آیا خزی څنګه مقابله کولی شي آیا زړه زړه دی په ډاډای کولې شي کستنه سم مشکلات شته دی وتره په وشتا خو په داړه سم
ډیر مننه بابر افتخار د سنځ خو دوی د مشکلاتو ذکر وکړو په دې باندې به خامخه دوی نه تاسو کو چی نورې جینا کې خويندې چې کوم سیاسي مشکلات لري نو څنګه داغي مقابله کولې شي د پلوه شابا صاحب نه به یو سو ټیپس واخلو یو سو وړاندیزونه به واخلو چې څنګه جینا کې کولې شي ثابت قدم وسی په سیاست کې نو مننه رب شو پلوشه صاحب دوی وی چې تاسو زده کړې سومره کړې دي او بیا د دې اخیری پوښتنې جواب کوم راکې
پورې جمعه د هوم اکنامکس کالج نه په هیومن ډیولپمنټ کې او په چایلډ ګایډنس اند سوشیولوژي کې ډیګری کړې ده دا وادن په سم ایجوکیشن پورا کړې ده اوس کرنټلی یو ډیګری ما ته هم لکه پېنډینګ پرته ده په لا کې زه ډیګری اغشتل دویمه غواړم
ډیر ښه
نو هغه کې لکه شانته ټایم مینجمنت ایشوز دي خو ان شاء الله زونه هم شروع شوه خدای خو مطلب سر ته رسولي او لکه هیومن ډیولپمنت او دا زما بیسیک میجر سبجیکټ سو اکنومیک یونیورسيټي اف پېښور نه خپل ایجوکیشن اخیستلې
ډېر
څه خو ماته راغلي دي نور خو انده تم راځي خو چې راچا پېښني دا چا مطلب یو امبیشن ني او دا چا ایمي نو راغلي را پاره کړه profession are you ita so balak shante determination am khaye aw laka astargi ba kolosa te waguna ba patave da khuzura para da mashara pa yo profession ke laka kain nada ka sta so gore pa khala ka ta so journalism ki ye ta so doctor ye ka ta so social activism ka ve ya pabal post pan ye no ta so tasun zirazi par khar passion da para zama khayal che de zaruri che ta so rawdan de she پالیټکس کې ډېر کم خزي دي چې سیریس ځکه کنسیډر کوم زار چا خپل اوپینین ان ما اوپینین چې صرف یو شو پیس په تور سیاستدان نه مو ته دی وخت کې نه پتا دماغونه زمو خیان دوه هغه دماغونه چې کم دماغ لري سوچ لري سیاسي شعور لري دا غوی رانه لینو دا پالیټکس په بیا ډېر بل طرف ته لاړ شي او ما خیال کې خیان دوه مخې ته راتګ د پاره خپل ډیټرمینیشن پکار دی خلک ډېر یار یو پروفیشن په باره کې چې تاسو ډیټرمین یې ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تاسو خپل ځان پروف کې نو خپل مقام ساس کې عزت سره یو کار کوي نو بیا تاسو ارزه کې عزت لږی
خپل شابه صاحب غواړم یو سو پیغامونه ولولم د فیسبوک نه مننه د ساسو ټولو چې تاسو پیغامونه را لګلی دي حیات لالک سلامونه کوي وقار وزیر دی خوشحال سرخرودی دی گلستان صادق د مقبل پکتیا پټان لسوالې نه سلامونه کوي د دې پښتنه د غبم ز ولولما نعمت اول بداسو سلام نمونه وایم. نعمت الله خان دی، کاکو خان دی، او کاری بصیر احمد دی، ولی عادل دی، خوست کې وی دا خبرونه ګورم په ژوندۍ بڼه. مننه فضل رحیم. رحیم سلامونه می قبول کې. وعلیکم السلام. او کیس احمد مشتاق دی، ننګرهار ولایت کې دا خبرونه وی دا ګوري. زاهد جان دکاندار یم ضلع اورگزینا، او ستاسو پروگرام ته ناس یم، ډیر خوند کوي. ډیره مننه چې ستاسو پروگرام خوښتي. جاوید زرمته دی، دویم سلام کوي. او اطلاع جان زازی دی، د دبئی نه سلام کوي. او ټینشن بے قرار دوی وی چې نوی دلی کې دوی دا خبرونه اوري. مننه قرار رو رچه تاسو خبرونه اره د اوره. گلستان صادق چې دی، اغوی دا پوښتنه کړی دا وی چې سیاست په برخه کې تاسو کوم کتابونه لیکلی دی، او کنه بیا د ماشومانو لپاره تاسو کوم قسمه غوښتنه کوي.
ګورې جی، بیسیکلی خو رائټنګ چې کوم آرټیکلز لیکم د پښتو ډیفرنٹ میگزینز کې، وحدت کې مکه زمو پښتون میگزین او دغه نه علاوه اردو اخبارونو کې، زه خپل زما بلاګ سایت امشتا پاغه باندې لیکل کوم. معاشره کې چې د ماشومان سره کوم چایلډ ابیوز روان دی یا چایلډ لیبر روان دی، د ماشومان نه دا جبري مشقت غشتي کې، خاص کر کورونو کې چې د ماشومان جنکو سره 17 کارونو کې ظلمونه شو، د دې باندې زه لیکم اواز پورته کوم. نور کوم ته د لیجیسلیټیو باډی کې د ناستې موقع نه ملو شوی. همدا زمو ډومین دی د ډومیسټک وایلنس چې کمی خبره راشي، یا ښځو حقونه راشي، یا د ماشومان حقونه راشي، په دې بیسیک خبرې کوو. بک لیکلو ته خو زما اراده شته، بلکې ما یو سټارټ اپ اغوښتو باقاعده سرویز وی هغه کې، خو لکه هغه ریسرچ بیسډ یو رائټ اپ ما شروع کړی دی. خو دا چې زمونږ ښځو لګې مسلې زیاتې دي، چې زما ماشومان بچی دی، دا وی اوم لک ٹائم مینجمنٹ ایشوز یا فیملی خزر ته پروفیشن سره دا خبر پکاري، ځکه یو دوه میاشتو شته تمہاره ماشومان سره ډیر پرسنل زما کمټمنټس پریسینګ نو ځکه ته خوشاله مو.
بالکل، هغه یو پورا وخت واړی کنه، وخت واړی ماشومان. نو پلوشا بس ای بدر تو وای، لکه انتخابات ته تاسو د ودری دو خواهش لره چې کله پارلمان ته ورسیږي او یا اسمبلی ته ورسیږي د خیبر پختونخوا، بیا د خصو لپاره د ماشومان لپاره چې کم اواز تاسو پورته کوي، تاسو ته یو پلیټ فارم ملو شي قانون سازه کې تاسو خپل برخه واچوي، دا غیم خواهش نشته.
زه خو کرنٹلی چې الیکشن شو د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ نا، ما په جنرال سیټ باندې اپلای کړی و. خو بیسیکلی یو خو پارٹی دا غوی نه و، بیا ستون زمراله مشرتا دا پارٹی سل خبرې وچ دا غي د وژن، بیا موږ ته لګ الیکشن کې سیټ بیک راغې، یا علاقائی فیکٹر شی، خاندانی فیکٹر شی، نو لکشات پرسنل خبرې وي چې دا غي د وژن. ما کمپین هم خو باقاعده چلولو، او زما خیال چې غوون مې نار مې ورته وي یوازې مې چلو. بیسیکلی بالکل بغواړو، خو په جنرال سیټ په الیکشن غواړو. دوابو کچھ زد سے کم پارٹیانو کې زه منو، خو ماشاء الله ډېرې قوم پرست ګوندونه دي، خو خلک پته نشته سپورټ نه ورکوي. می بی چته فیوچر کې دا سه مری کلوشي پر ریزرو سیټونه کو ډېر غټه خبره ده، خو لکه هغه د پاره اوس نه بیلیف کو نظم دا سه سټیج دې ټیم پاره سیټونه سوځو. نو ان شاء الله اراده ده خدای دې خیر واچي کو جون دنو بیا به الیکشن تو بل ظلم فل تیارې سره
ان شاء الله. ان شاء الله صحیح. او بیا درته وایي چې د سیاسي شعور او د سیاسي بیدارۍ خبره کوکونه د ځوانانو کردار ته تاسو څنګه ګوره؟ مې په تیر چې کوم تاسو نوې کول ګوره کې جنکې دي، نو تاسو خوشبینه یې چې دوی کې هغه سیاسي شعور او پوهه شته دي چې دوی مخته راشي، ستاسو په شان مخته راشي، او د پښتني ټولنې لپاره سکارو کې، د خپل خلکو لپاره سکارو کې؟
ګوره جی، بالکل ډېر زموږ داسې بچي خو یاد نن سبا موږ سوشل اکټیویستان ګورو، سیاست دانا ګورو، چې اغوی موجود دي موږ سره، خو اغوی ته په غټو رولو کې موقع ورکول د سیاسي ګوندونو کار دی، چې دا اغوی د برینز نه یو هغه واخلي، کار واخلي، دا اغوی د پوهې نه یو کار واخلي. ډېر زموږ داسې بچي دي چې په پښتني معاشره کې روتي دي، خو دا غوی نه سم کار نشي اغوشتي کې دي سیاسي میدان کې. یو لیمیټیډ رول په پولیټیکل ګوندونو کې زموږ ډېر تجربه شو، ان لیس یو آر ووکل بیا مایک سم بنشي، موږ اکثر رانه مشران خفم شي. خو کدا سپیس موږ ورنکو، نو موږ به د ځوانانو چې شمیره کوو، نو ولې دا ستاسو خبره چې جنکې دا زموږ بچې په ځوانانو کې نه راځي، په ګوندونو کې چې کوم لیمیټیډ رولز دي دا غي نه بلک شانته چیلنجینګ رولز دا جنکو لا موقع ورکول پکاري. نو سوسائٹی به خپل بدل شي.
او سوسائٹی خبره کوي د معاشري خبره کوي، تاسو چې کوم معاشره کې ستونزې دي پای باندې आवाज پورته کوي، تاسو یې چې په اخبارونو مجلو کې لیکنه کوي، نو څه ګوري سوسائٹی کوم طرف ته روانه ده؟ یا بیا د سیاسي اړخ کو ګوري، د خلکو برداشت کو ګوري؟ نن سبا د سوشل میډیا دور هم دی، نو تاسو څه ګڼئ؟ لکه اصلاحات یا ریفورمز ای تاجت شته او کنه؟
ډیرو ریفارمز ته ضرورت دی. په سوشل میډیا باندې خو چې کم نن سبا ټرینډز روان دي، نو کافی هوسټایل ټرینډز دي، ډیر برداشت کم شوی دی. په سیاسي میدان کې چې تاسو ګورئ نو لږ شانتي خلکو ته سیټ بیک راشي، چې کم ووکل وایسز دي هغه اوس لږ چپ شوي دي، ځکه چې ډیر زیات حالات داسې دي چې زمونږ په آوازونو بیا بندیز لګي، میډیا باندې، سوشل میډیا باندې، او دا ادم برداشت دا روزانم خطرناک دی. نو کلک شانتی اڑونه غټ شي، نو دا ماحول بسازگار شي. نن سبا خو کم حالات روان دي، هر سړی خپل عزت تم ګوري، خپل سوچ کوي چې لکه مونږ به یو خبره پنځه کاله مخکې څه طریقې سره کول هغه نن نه شو کولی، او که کوم نو دا بیا مونږ ته خراج ادا کوي. نو دا خبرې دي، او معاشري سوچم ډیر چې د سیاست په لحاظ وګورو د ښځو لپاره نو ډیر بدلون بغواړي، او ډیر ټایم بغواړي مونږ چې اچانک غواړو، که د ځان دپاره غواړو، که د بل دپاره، نو سل خبرې اورو. بیا زموږ فیملی والا بیسیکلی هغوی چې څنګه به یو ښځه په جرنل سیټ ودرېږي او ولې ولاړه ده، نو هغه بیا لکه لږ شانتې ټایم سره به بدلېږي. لمیټډ ښځې دي چې هغه په دې سیټونو تاسو وګورئ ودرې دي او وې ګټل، هغه شاته فیوډ سیسټم یا د دې سیسټم کې پخوا د سې دي نوې کسانو لپاره خو زما خیال چې اور څه ځای نشته. سیاسي ګوندونو چاله ټیکټ ورکړم دی، شاته بیا تپوس نی چې موږ یو خور میدان کې ودرولا، ترې خور با سمورل سپورټ پکاري کنه، نو دا خبر هم لیک شانته د سوچوار دا در سیاست ته بیا خطر کم راځي. چې
صحیح تاسو وایي چې دوامدار ملاتړ ته ضرورت لري، سو خزیو کولی شي په هر میدان کې او زلیګ پتیرا په سیاسي میدان کې. محمد افغان دې دوی سلام کوي، عبدل ابرو خادوی هم سلامونه را لګلې دي، اطلاع جان زازي د خوست نس زازي میدان، او عبدالغفار د کوټې نه، حکمت زنداني دې په جرمني کې خبرونه ګوري همیشه مبارز، دا مننه. وعلیکم السلام. کمال نبی افغان د خوست نه سلامونه کوي، او نورګل وزیر وی چې ویری ګډ، او دغه یو سو پیغامونه دی اوریدونکو لرو. زر زر هی ته ورزو ګورو چا ټلیفون کړي او سپوښتنه لري. سلامونه، ستړي مشي.
سلامونه تا ته او ګرانی خور ملمنی ته، الله پاک دې وکړي جوړه او روغ بیاس.
وعلیکم السلام، ډیره ډیره مننه. مونږ دواړه خیو، خپل به پلو شابا صاحبم تاسو ته جواب درکې، امید کوم چې تاسو به خیر پختنه هم ستر اور جانه.
عملیه خور او تا او بس خور، الله پاک وکړي دواړه جوړي او روغ یاس. د جسم پښتنه دا ده چې نوې خوندې، یعنی اوس چې سیاست تر درومي یا سیاست تر پورته کیږي، هغه کمې خبرې باید د ځان سره دا ولري، کمې ستونزې ورته جوړیږي، کم ټکي باید دا په پام کې ونیسي چې اوس ورته راپورته کیږي.
سمه ده. او ستاسو نوم عبدالرحیم رور دی؟ جواب بخبل اغوی راکی پلوشا صاحب دوی وی چه فضل رحیم رحیم رو رو او د دوی پختنه دا و چې نوې خويندې چې کوم سیاسي میدان ته راځي، نو دا غوی تب تاسو سم مشورې ورکول غواړي، باید کمی خبرې په پام کې ونیسي.
رور ته خو مننه او وعلیکم السلام. بیسیک خبره داسې ده چې تاسو چې ایجوکیټډ مائنډډ نن سبا جنه کې لري شعور زیات دی میډیا سوشل میډیا باندې، زموږ بچي کافی اویر هم دي، خو یو خبره خو یو سیاسي ګوند ته تک هغه سوچ سره تک دی چې کوم ستاسو سوچ سره کوآرډینیټ کوي، هغه نظریه سره ستاسو تک دی چې کوم ستاسو سوچ او فکر سره ترجمانی لري یا کوآرډینیشن لري. دغه غټه خبره ده. دویمه دغه غټه خبره ده چې تاسو یو ګوند ته راشه یا یو ځای ته راشه یا سیاست ته راشه، ګوند بم پیدو بیسیک خبره ده. چلته تاسو خپل یو شناخت جوړوي، دغه لپاره د سټرګل هم ضرورت دی، د ګراس روټ لیول نه تاسو به روڼاند کیږي. یک دم شپه په شپه په چترې باندې راکوزېدل هم نه نه دون آسان فیلډ، یو فیلډ هم آسان نه. دویمه دا خبره چې سخت امراضی نرم امراضی د سیاسي میدان همداري چې پروټیسټ پمی، جلسه پمی، جلوس پمی، خوشاله بمی، د یو ګوند خو لکه زیات خستون زیات خو سټرګلی خبرې بمی، نو دی خبرو تا بس سوچ پکا دی او فکر آغا پاٹے سر تڑون پکار چستا سو نظریہ ور سر ملاوی گی نور سخت نرمی ار یوزے کی او چې کم مقام سو جوړول غواړي نو د سختو نه دماغ کیږي ټایم یې مونږ سره کوم ډېر اپس اینڈ ډاونس کیږي په انټایر کیریئرز ته سیټ بیک سم راشي خو موږ خوشاله کیږو نو په خپل ځای ولاړ یو او لکه مطلب اخر الټیمیټلی بس ټایم هم راشي خدای پاک هم یو لار چې روان کړي نو ډیټرمینیشن لرو نو بیا بس لار آسان هم شي. جی
ډېر ښه خبره ده. او پلو شابان صاحب تاسو چې لیکنې کوئ کنه مختلف تاسو وی چې آرټیکل تاسو لیکې نو زیات پام تاسو په څه باندې لکه زیات تر تاسو د ښځو د ماشومانو په مسلو لیکې او کنه څه داسې تاسو هسي چې تاسو قلم را واخلې او بیا هغه مسلې په ګوته کې
ما بیسیکلی خو زه لکه چې په وحدت اخبار سره خو پرمننټلی ما تاسو مودا لیکل هغه مله غوس د وومن ډے نه پس مینه دی لیکلې ولا س آرټیکل د ښځو د ماشومانو په ستونزو کې نورم چې کوم عوامي مسائل دي ز بلاګز چې لیکم پاغي لیکم په سیاسي ایشوز باندې لیکم زیات خلک خو ما په دې باندې ز د ریسټریټ کډز د پارا او د دې خزو د پارا مخکې خو ما په پبلک کې خوم چې زړه دې د پارا کار کوم د خپل لوکل ایریا کې هغه تخترونو کې هیلپ اوټ کوم جامع ورکم یا سو خو بیا دا غینم یو شو خلک تاسو ته پته ده چې سو خوشاله نه پی مجھے دا سیلف پروموشن دی نمایزه خو سدل تا نه او درې ګم نه خاندل مې الیکشن ته خپل کلیګز ته مې نه کلیګز به مې ټانک کولم چې تدل تولې ګرځي او لکه ټول وخت دی وړو سره ناشته نه مې غیته زه یو دو درې ورځې د پاره خوشحالي ورکول شم دغه زما واسطه په خپل بیس سیل یوم نشته نو مې کور کم خیر دی خو بس هغه ز په خپل مخسر کوم بیسیکلی رائټ اپس زما ډیفرنٹ ټایپس سی پولیټیکل مو خلک چې زیات لکه زما ډیر کلیګز زما ایون دادا زما پلار ته زم ا دې خدای لري ما ته وی چې ته پدی باندې بلاګز جوړوا انن سبا چې سر ٹرینڈ دے چھتا پا دی خبر ہے وزما کافی سرکاسٹک کمنٹ سی پا باز خبر ہو چھے اغاز پا پبلک کے ویم ہم نقومہ تا وی چھتا دا وی انو خلق اخو خی نو پا غی وانے میں نوزل سوچ نیم کو اخو بس زمگا سر ٹائم مینجمنٹ پا کلا
بہادر خاتون دا مخکینی دے الیکشن تیر الیکشن کے ڈیرا پمیڑا نو تکڑا طریقہ باندھے پکی ساخست سیف اللہ صدف دزازی نخبر و نخوس ولایت نہ اوری شیخ زید پونتون کې اوري دوی د غلي کلی دي نو مننه تاسو د ټولو د پیغامونو نه پلو شابا صاحب تاسو نم ډیره مننه خبرونه کې دا د لګ وخت پاتې دي تاسو ته په مستقبل کې ډیره کامیابی واړو کور مودان ډیره مننه دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د پلوشا عباس صاحب سره خبرې کولې امید کوم چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي پر اتلونکو هفتو کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ د الله پامن
پختون جہاں د سوز وطن د ساز وطن آواز می اورے کنا راکڑا آواز وطن آواز می اورے کنا راکڑا آواز وطن یت پختون جہاں د سوز وطن د ساز وطن آواز می اورے کنا راکڑا آواز وطن آواز می اورے کنا راکڑا آواز وطن
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې پنځه لزر او سو پنځوس، دو لزر یو سلو دیرش او پنځه لزر درې سو پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.